د سهار 15 بجې د آزادۍ رادیو سهارنې خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا 1402 ده چې د 2023 میلادي کال د می له 10 سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغشت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد دین شاه خیالي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی دی چې په ټول افغانستان کې او په ځانګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روژې د میاشتې په څیر د تروریستي حملو لوی خطر شته دی. برتانیا په دې بیان کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د برتانیا قونسلګری نشته او نشي کولی برتانوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي. په برتانیا کې ډیره اسلامیک ریلیف ټولنه وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې پر شپږ لکه او دیر زره خلکو د خوړو بستې ویشلې دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. ډبلیو ایچ او پرون په یو مفصل بیان کې ویلي چې د قطر د پرمختیایي صندوق پیسې به د ماشومانو د زیږون پر خدماتو او د روغتیایي وسایلو پر ویش ولګول شي. ډبلیو ایچ او وایي د دوی او د قطر د پرمختیایي صندوق هدف په افغانستان کې د 9 روغتیایي مرکزونو له لارې د ناروغیو او مړینو د کچې ټیټول دي. امریکا او برتانیا په پاکستان کې د قانون د حاکمیت غوښتنه کړې. سپینې ماڼۍ بیگانه وخت وویل د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر نیول کېدو خبره ده او په پاکستان کې د قانون حاکمیت ته د درناوي غوښتنه کړې. د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د محکمې په انګړ کې د رینجر ځواکونو لخوا ونیول شو. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي غواړي په پاکستان کې د سوله ییزې ډیموکراسۍ شاهد وي او د قانون رعایت وویني. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیګا په یو ټویټ کې لیکلي چې د عمران خان نیول کېدل د تاسف وړ خبره ده او د هغه په وینا دا کار به پراخ عواقب ولري. د عمران خان د نیول کېدو د خبر له خپراوي وروسته د هغه ځینې پلویان د اعتراض په ډول د پلازمینې اسلام آباد او نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او ځینې له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. عمران خان یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال یې پر هغه د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. او د جرمنی د څو سیمو د روغتونونو شاوخوا زرو ډاکترانو پرون کاری اعتصاب وکړ. د سوداګرۍ د اتحادیې ویان ویلي دي چې د درې دیرشو روغتونونو کارکوونکو په دې اعتصاب کې برخه واخیسته. دوی وایي د معاشونو په ورکړه کې د لانجې له کبله یې په اعتصاب لاس پورې کړی. دا ډول اعتصابونه د مارچ د میاشتې په وروستیو کې هم شوي وو. دغه روغتیایي کارکوونکي به خپلې غوښتنې د مذاکرو په 5 پړاو کې چې د می په 22 پیلې کې وړاندې کړې. د سوداګرۍ اتحادیه وایي دوی په ټوله جرمني کې د ښاروالیو د روغتونونو د 55,000 روغتیایي کارکوونکو په معاشونو کې 2.5% زیاتوالی غواړي. د ښاروالیو د کارګرانو اتحادیې دا غوښتنه رد کړې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د هیواد ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي.
هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري د ایجاد کار زمینه مساعد دي، حفظ د کرامت د انساني دي باید رعایت وو. کې
په یو مرکه کې دا موضوع شار بو چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو اغیز به د افغانستان پر حالاتو څه وي.
دواړه هیوادونو کې مثبت بدلونونه او منفي بدلونونه مستقیما د یو بل هیواد په مثبت او منفي اړیکو باندې او په تجارتي اړیکو باندې ورته ډول باندې یو اثر پرېږدي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړې، او په یو بل راپور کې به په کندهار کې د خاورینو لوښو د کاروبار پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه وکړو.
دغه خاورین لوښي چې د اوسپنې لوښو معنا نکلي و د چینی لوښو په نسبت دا ډېر خوښي، ځکه په دې کې په خوړو کې یا په خوراک کې د شیرینۍ زیاته ده، نه او بل ښایسته لوښي دي. نه
نور مطالب هم لرو او ردو ته یې راسره وسئ.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي. دا ټولنه وایي هر دولت چې راځي باید د هیواد د کارګرانو د حقونو اړوند کنوانسیونونه او تړونونه رعایت کړي. په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې نن سبا د کار زمینه مساعده نه ده، او د قیمتونو لوړوالي ته په پام سره ورځنی مزد د دوی ورځنی اړتیاوې نه پوره کوي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنو سره جخت ګڼ کسان په دې هیواد کې له بیکارۍ شکایت لري. دا شکایتونه داسې وخت کې چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ، او 13 میاشتې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د خزینه او کار منع اعلان کړ. د کابل اوسیدونکی فضل الرحمن وایي د 2 میاشتو راهیسې میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی چې اوس د کورنۍ د غړو مړولو ته حیران دی.
هغه معاش مې چې درلوده خپل ژوند نور سره عیار کړی و، اوس مې هغه معاش هم د لاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښته ډېره شوې ده.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سرمفتش ادارې یاسیګار په خپل یو راپور کې وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته 15 لکه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به شمیر نږدې 1 میلیون ته ورسیږي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول پوهیږي چې افغانستان یو اصلي عضو د سازمان بین المللي کار او جامعه ملل دی. هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري، دا کنوانسیونونه باید رعایت وکړي. څرنګه چې افغانستان عضو د جامعه ملل دی، د ایجاد کار زمینه مساعد دی، و کنوانسیون چې مسؤلیت د شغلی دی د کارمندانو دی، حفظ د کرامت د انسانی دی باید رعایت وکړي. تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او د وابستګی نه مونږ خلاص بشو.
په 13 میاشتو کې ګڼ کسان مجبور شوي چې د کارموندنې او غریبۍ لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. په افغانستان کې دننه هم راپورونه ورکړل شوي چې ګڼې کورنۍ مجبور شوي خپل واړه ماشومان شاقه یا درنو کارونو ته ودروي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری دا یو جدي ستونزه بولي.
او ماشومان آینده سازان د ملک دي، باید توجه بشي د شاقه کار نه مخنیوی وسی، او زمينه د کار د مشرانو نه باید دولت مردان مساعد بو کی تر هغه پورې چې اقتصاد پویا بشي او ماشومان مکتب ته بلار شي، او د آینده د پاره باید درس بوایي چې مونږ د خودکفایی د اقتصادي لپاره پرمختګ بسو.
د رواداری پونوم د بشري حقوقو یو بنسټ ویلي په هیواد کې د بیکاری زیاتې دوه اندېښمن دي، او د تیر حکومت هغه مامورین چې پر ټیټو رتبو یې کار کاوه د شړل کېدو او تبعیضي چلندونو سره مخامخ دي. د طالبان ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتل شویو سوالونو ته ځوابونه وایه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې د خلکو ګټه وټه کمه او د بیکاری کچه لوړه شي. د سازمان ویلي په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې بیا وایي نن سبا افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې شپږ میلیونه قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کې دوروسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په څو خارونو کې اخو ډب شوی دی. د عمران خان پلویانو د راولپنډۍ، لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي او راپورونه وایي چې د خان لسګونه پلویان هم نیول شوي دي. په پاکستان کې پیل شوی وضعیت د افغانستان پر حالاتو څه تاثیر کولای شي؟ زما همکار په دې اړه له خبریال او شنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په پاکستان کې څه پېښې شوې.
په دې کې شک نشته دا چې پاکستان د سیاسي بحران سره مخامخ ده، اقتصادي بحران سره مخامخ ده. عدلی او قانونه او پوج او پارلمان دوی ټول یو بل سره مخالف اړخونه نیولي دي. څوک د عمران خان طرف ته دي، پوج دا وخت عمران خان پر خلاف دا اعلی عدالتونه یا د پاکستان عدلیه هغه بیا یو ډول عمران خان سره نرمي ښیي. نو زما په خیال دا وخت پاکستان د یو سیاسي اقتصادي له امله له مشکلاتو سره مخامخ ده او په عین حال کې د دغه خطرناکو سیاسي سیالیو یو ډګر هم ګرځېدلی ده چې هیواد یې یو ډېر قوي یو سیاسي رکود سره مخامخ کړی ده. او په داسې وخت کې د عمران خان نیول کېدل او د هغه په عکس العمل کې خلک پوځي مراکزو طرف ته مارشونه کوي، مظاهرې کوي، دا ټول په دې معنا ده چې پاکستان په یو ډېر خطرناک حالت کې ده او په راتلونکو څو ورځو کې ډېر څه پېښېدلی شي. خو ټول دا وخت دې ته منتظر دي چې پاکستان یو محکمه فیصله وکړي چې عمران خان نیول قانوني و که غیر قانوني و. که عمران خان نیول کېږي زندان ته وړل کېږي، زما په خیال تر ټولو زیات نقصان به په دې کې پاکستان فوج او استخبارات کوي، ځکه چې د دې نیول د موجوده سیاسي حکومت د وس او چار خبره نه وه. داسې پرې کې چې د پاکستان فوج د نوموړي د نیولو فیصله وکړه او د نیب یا اداره چې هغه د اداري فساد پیښې ثبتوي او چړي د هغوی لخوا ونیول شو، دا زما په خیال د فوج یو آخري اقدام و.
څه فکر کوئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان به واقعا محاکمه سي؟
زما په خیال عمران خان چې تیر ځل حکومت ته راغلی و د فوج په خوښه راغلی و، خو په اخر کې بیا د فوج سره د ده د استخباراتو سره د ده تعلقات خراب شولو. نو په تیرو څو تقریبا یو کال کې عمران خان ډیر په بربند ډول باندې د پاکستان په فوج باندې، د پاکستان د فوج په مشرانو باندې، د استخباراتو په مشرانو باندې، حتی د خپل د ترور الزام ولګولو. بل طرف ته د پاکستان خلک دا فکر کوي چې پتیرو پنځاویا کلونو د پاکستان په ژوند کې پوز ډیر خطرناک کردار تر سره کړی دا جمهوریت حکومتونه له منځه وړي دي. نو زما په خیال دا وخت خلکو احساسات خو د عمران خان سره دي، خو که عملا وګورو د عمران خان او د فوج او د عدلیه او د حکومت ترمنځ کوم یو سیاسي کړکیچ روان ده، تر ټولو زیات نقصان د پاکستان امنیت او د پاکستان د حکومت توانایی او اقتصاد د ټول په ډیر تیزی سره لمنځه وړي.
د پاکستان د دې کړکیچن وضعیت اغیزی به ستاسو په نظر پر افغانستان څه وي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان او پاکستان د یو بل سره ډیر تړلي هیوادونه دي. دلته چې څه پیښیږي، که هغه اقتصادي بدلونونه وي، که سیاسي بدلونونه وي، په افغانستان باندې یا مستقیم تاثیر وي یا په افغانستان کې سیاسي او نظامي بدلون راځي، د دې یو تاثیر په پاکستان کې په افغانستان کې هم رامنځته کیږي. دا وخت که پاکستان کې یو اقتصادي رکود راځي، ګرانی زیاتیږي یا د خلکو مشکلات زیاتیږي، نو طبعا یو خود دلته 3 میلیونه افغان کډوال اوسیږي، هغوی ته هم مشکلات زیاتیږي، امنیتي پیښې زیاتیږي. نو طبعا افغان کډوال چې یو ځای نه بل ځای ته ځي، د پولیسو او د نورو ادارو لخوا به ورباندې فشار وي. بل طرف ته که اقتصادي رکود رامنځته کیږي په پاکستان کې، د دې به مستقیم اثر د افغانستان سره د دوی په تجارت باندې وي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه هیوادونو کې مثبت بدلونونه او منفي بدلونونه مستقیما د یو بل هیواد په مثبت او منفي اړیکو باندې، په تجارتي اړیکو باندې ورته ډول باندې اثر پرېږدي.
خبریال او شنونکي سمی یوسفزی له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په خوست کې د څلورو خبریالانو د نیول کېدو له کبله اندېښنه ښودلې. د راپورونو له مخې د غرغښت تلویزیون د ولس غږ راډیو او د چنار راډیو مشران او همداراز د نن راډیو یو خبریال د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوي دي. نای وایي چې د دې خبریالانو د خوشي کېدو لپاره د طالبانو له چارواکو سره تماسونه هم نیولي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. فریده سیال او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤول وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نوی د ادارې مسؤول ظریف کریمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه یې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې و.
پرون په خوست ولایت کې د سیمایزو رسنیو څلور مسولان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شي وو. د خبریالانو او د رسنیو د مسولونو د غوښتل کېدو موخه خونیز خبرونه ویل شوې، خو کله چې خبریالان هلته ورغلي د امر بالمعروف ادارې مسولینو لخوا نیول شوې دي او تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی.
بل خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤل سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مدیر مسؤل محمد دین شاخیالی، د چنار راډیو مدیر مسؤل پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوې دي. په هغې لمې کې چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا خپره شوې ده، د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ ښودل شوی او له طالبانو غوښتل شوی دي چې دا کارکوونکي له قید او شرط پرته هر څه زر راخوشې کړي. دغې مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا رسنیو ته د ټاکل شوو اصولو د نه عملي کولو په تور نیول شوی دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکوونکي او خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
متحد ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې اعلان کړی. د مالی مرستې به د اوکراین د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او اوکراین به په مرسته د توپچی ځواک لپاره نور مهمات برابر کړي. بلخوا د روسیې د اجیرو پوځیانو یو شرکت ویلي روسي ځواکونه د اوکراین له بخموت ښار څخه په تښتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچی ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امنیتي مرستو دغه بسل اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلي چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایي مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
Dear President Zelensky, I am here today.
Grano Willis Mashra Zelensky, Zadalta de la Parra Galeim Chedar de Rekram Chetasi Kavalashi, Dar Theater Wachta Hamaga Zmukapa Arupai, Pay Wastun Hesabwakrai.
Paham de Halki de Rusi Wagner Sherkache de Ajiru Sartiru Yavadalada, Parun Sesham Badrusi Yavapozikita, the Ukraine Bahmut Hartanigdale Sangarunu Petekta Turanakra. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوجین چې د اوکراین د جګړې په تړاو په مسکو کې نفوذ پراخښوي، په وروستیو ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسیې پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړي دي. پریګوجین پرون په خپل ویډیو کې ویلي نن د دفاع وزارت یو وقته زموږ له یو سنگر وتښتیدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر ګوتسندنه کړي چې د اړتیا وړ مهمات ورونه رسیږي، خپل جنگیالي به نن د می میاشتې پر لسمه د اوکراین له بخموت خاره وباسي. د اجیرو پوځیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیځ په دې خار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوجین ویلي سرتیری د جګړې لکرخه د روسیې د پوځي قومندانانو د حماقت لکبلات تختی چې د په وینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژن ویلی سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسونه وژل شي. پریګوژن دغه ویډیو داسې وخت خبره کړې چې په روسیا کې د بریا ورځ یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد بریا ولمنځل شو.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه پام وکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فریدی سیال چمتو کړي.
د بریټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د اندېښنو او خبرداري سربیره طالبانو ویلي چې په عام محضر کې د مجرمینو اعدامولو او په درو وهلو ته دوام ورکوي. ورسپانی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د تازه راپور په حواله ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت 204 اویا نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په درو وهلي دي. وړاندې لولو د 2020 کال په اگست کې واکته د طالبانو له ستنېدو وروسته له قاضیانو او قضایي ادارو نه غوښتل شوي دي چې مجرمینو ته د شرعي قوانینو پر بنسټ سزا ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د مفصل راپور ته په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نړیوالو بشري قوانینو او د اسلامي شرعي قوانینو ترمنځ د اختلاف په صورت کې د دوی حکومت مجبور دی چې له شریعت څخه پیروي وکړي. په عمر ډول د سزاګانو زیات حکمونه پر هغو کسانو پلي شوي دي چې په زنا او له کوره په تیښته تورن و، خو نور موارد لکه همجنسګرایي، غلا، د الکولو څکل، اختلاس او د نشه یي توکو قاچاق هم په دې سزاګانو کې شامل و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما په خپل راپور کې لیکي طالبانو ورته ویلي دي چې د لاس غوڅول د یوې سزا په توګه د امنیت په راوستو کې مهم دی. خو وړاندې راغلي د طالبانو په کابینه کې په دې اړه بحثونه روان دي چې دا سزاګانې په عام محضر کې پر خلکو پلې شي او کنه. د یوناما د بشري حقونو د دفتر مشري فیونا فریزر ویلي دا ډول جسمي سزاګانې د نړیوالو کنوانسونونو د شکنجي برخه ده او باید ژره تر ژره بندي شي. د هغې په خبره ملګري ملتونه د مرګ د سزا مخالف دي او له طالب چارواکو غواړي چې دا ډول سزاګانې سملاسي بندې کړي. دا سټار او سټرایپس خبرونه چې نظامي مطالب خبروي د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو د پخواني قومندان جنرال سمی سادات سرګزشت خبر کړی دی چې اوس مهال د امریکا په کولرادو ایالت کې ژوند کوي. هغه په دینیرو کې یوې سیمه ییز رسنۍ ته ویلي دي چې تر اوسه په دې فکر کوي که چیرته د 2020 کال په اگست کې الوتکه ته نوی پورته شوی څه یې کولی شو او څومره یې کولی شو چې مقاومت وکړي او ښایي په پای کې وژل شوی وی. خو هغه وایي د افغانستان د پریښېدو په وخت کې یو بې روحه جسم و چې روح یې په افغانستان کې پریښی او یوازې جسم یې له ځان سره وړی دی. د خبرونې پټوکو د 2020 کال په اگست کې چارواکو په ډینرو کې پریکړه وکړه چې شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکي ومني. جنرال سمی سادات هم د هغوی له ډلې یو و.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د غزنی اوسیدونکو د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي هلته ډیر وخت بې کیفیت تیل راوړل کیږي چې له کبله هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو له کبله ځای نه موندل کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بدبوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. دوی غوښتنه کوي چې غزنی ته د بې کیفیته تیلو د راوړو مخه دې ونیول شي.
عبدالقدیم په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د تیلو په یو پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نوموړی شکایت کوي چې په غزنی کې ډیری خلک خراب تیل پلوري چې له امله یې د خلکو موټرانو ته زیات زیان اوړي او چاپیریال هم ورسره ککړېږي. دی وایي موږ غوښتنه کوو چې غزنی ته د بې کیفیته تیلو د راوړلو مخه ونیول سي.
انا خیر اوسې د تیل کیفیت خو خراب دی والا. تیل زیاتره په کوم پمپونه چې مونږ اچو دی هغه د تیلو کیفیت خراب دی. هغه د ماشین او همداسې نورو فرزجاتو ته زیات زیان رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری خلک دلته د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي له امله یې هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو له امله ځای نه کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بد بوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. محمد رحیم د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې خراب تیل هر اړخیز زیان نه لري.
یو بے کیفیت جنس چې هیواد ته راوړل کیږي ښکار خبره ده چې ځینې ټولنې خلکو او ټولو ته
رسیږي.
محمد رحیم زیاتوی دا چې بے کیفیت تیل د موټر ماشین خرابوي نو زیان د موټر مالک ته رسیږي، خو تر څنګ یې ښاري ککړتیا ورڅخه رامنځته کیږي او چاپیریال ککړوي چې له امله یې خلک له ډیری تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي. نو دغه ټولو شیانو ته باید پاملرنه وسي. ډیری روغتیا پالان هم په دې نظر دي چې د خرابو تیلو د بوی او دود له امله خلک په ځینو تنفسي ناروغیو اخته کیدای سي. که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي دلته د ښو او با کیفیت تیلو د رواردولو غوښتنه کوي، نو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی ولایت کې د بې کیفیت تیلو د راوړلو او پلورلو د څارنې په موخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده چې وکولی سي خلک له سمو او پاکو تیلو څخه استفاده او د بې کیفیت تیلو مخنیوی وکړي. دا طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان ته د بې کیفیت تیلو د راواردولو مخه نیولې او له ایران څخه هغه موټران یې بیرته ستانه کړي چې بې کیفیت تیل یې راوړل.
دا ازادي راډیو خبری مجله
او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او له هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوښي او ګلدانونه د کولالی هغه محصولات دي چې په کندهار کې تر ټولو ډیر پلورل کیږي. د کندهار ښاریان په خاص ډول د ولسوالیو اوسیدونکو له دې صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي.
که څه هم د وخت په تیرېدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجی خان او عبدالنافع وای خلک د کولالی له توکو د ورځنی کار ترڅنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده یو تاریخي شی دی کنه. د ډېره زمانې څخه د ډېره وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچې شي ډېر ښه خواص لري. او په کلچري و هم دا دی چې اوبه یخې که یخې نه یې دا د ساره خلک ټول هم دغه منګیان یا دغه کنجان چې دا وړي چې ام اوبه یخې ام کلچري ام اوبه ښه خوند پیدا کوي.
دا د وسپنی لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره څرخي سړی سم د خپلستا خو ابل خود ابل ته وڅرخيږي. دا چې بیا دي دا شش شش لور د پخوانی لور دي دا موږ د پلار د نکوه د پیړی پیړی وختو دا لور دي.
بلخوا د کولالی د لوښو پلورونکو وای خلک د کولالی لوښي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشبي. د دغه لوښو پلورونکو مختار احمد وای خټین لوښي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالي خلک ډیر خوشبي او پیریه.
د وسپنی لوښ ته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي خوشمش خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه. او د دغه خاورین لوښ چې د وسپنی لوښ معنا نقلي او د چني لوښ په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې په خورو کې په خورا کې د شیرینی زیاته ده نه او بل شایسته لوښی دی نه. او داس خلک بیا راځي مثال وس د عینو مینس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راسي هغه بیا ښه شی غواړي نه. خو د سارا خلک چې ډیره ده شان شو کېږي سارا خلک ډیر خوشي.
په کندهار ښار کې د کولالی صنعت ځایونه تر ډیره د ښار په هوغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کولال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسی مليری ورته مناسب ځای ورکړي.
مشوره دولت یا چیر نظام هم کول کړی دي دغه اسلامي امارت هم کول کړی دي چې دا درات چمن ځکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې و ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک را ترځي د شهر هم را ترځي لاسرسي به موږ هم ورته کیږي د دې هم لاسرسي راته موږ ته خو دغه ځای هم لري دي ولا لري دي منګر وړي کلی نسته کورونه نسته درات چمن نه زړه کې کچ و موږ وو ورګانوز ماسره تستکړې ده چې دغه نو زموږ په دغه راځي چې موږ په دغه مزه کې راځي موږ د انتقال سو مشته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کولالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کولالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دا کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 نه یې سبب بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه ته مراحل پوره ترسره شوی دی بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کولالی د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې لرغونی زمانه څخه تر نن ورځې پرې دغه هنر ژوندۍ پاتې شوی. اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوښي او د ګلانو د کرلو لپاره ګلدانۍ جوړوي.